دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز مجید بابر او نگین صدیق پور ته هرکلی وایم. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روانه غړي کې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو تر څنګ دوه خبرونې، رورولي او د سولې په لور هم در خبرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اوو.
زلمی خلیلزاد بن ان افغان چارواکو سره په قطر کې د طالبانو سره د خبرو په اړه سلا مشوره کوي. د شمالي وزیرستان د حیات خان پلار جلاد خان خوشی کړل شوی دی. فرانسوي موسیقار میشال لیگران د شپږتیا کلونو په عمر کې په پیرس کې پرون مړ شوی. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وشي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره دا خبرې وکړي. خلیلزاد تیره ورځ په قطر کې له طالبانو سره د شپږ ورځنیو مذاکراتو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مهمو پرمختګونو وروسته د سلا مشورې لپاره کابل ته ځي. بلخوا طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې پر یوې مسودې سلا شوي دي چې له مخبری د پاتل لسو میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. د دې مخکې طالبانو ویلي ول چې تر هغه به افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ستانه شوي نه وي. تیر ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان افغان طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ هرکلی وکړ او زیاته یې کړه.
اول که مذاکرات امریکا او طالبان کوي یا امریکا او پاکستان کوي نو سمه ده، خو په اخیره کې دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اوس سمجھوتے کا حصہ ہو.
بلخوا زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تر څو په ټولو خبرو اتفاق نه وي شوی په هیڅ شی به توافق ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل میندي خبرو په بنیاد وشي او پراخ اوربند پر ځای شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې د قبایلي ضلعو د ولس دا اندېښنه بې ځایه ده چې د سیمو ضلعي حیثیت به ختموي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې شوکت یوسفزي وویل
داسې ضلع شته چې هغې بعضې ځای کې آبادي زیاته ده، بعضې ځای کې چې دی نو رقبت زیاته ده. نو دې مشکلات ته وګورو چې کوم د مناسب قانون سازي ده چې هغه وکړو چې خلکو ته فایده ورکړو.
شوکت سیزدی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ورغزو قبایلي ضلع د سیاسي، مدني او ټولنیزو ډلو احتجاجي غونډې د ضلع حیثیت د ممکنه خاتمې پر ضد دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلاد خان یې خوشی کړی دی. یو انتظامی چارواکي تیره ورځ مشال ریډیو ته د هغه د خوشی کولو پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې هغه د یوې جرګې په غوښتنه خوشی کړل شوی او هغوی ته حواله کړل شوی دی. سمود مخکې ماشوم حیات خان په ټولنې د میډیا خپره کړل شوې یوه ویډیو کې تور لګولی و چې امنیتي سرتیرو یې پلار او مشر ورور نیولی دی او د سرتیرو لخوا د دوی د کور بې پردګي روانه ده. دغې ویډیو باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ، مدني فعالانو، میډیا او د پاکستان په پارلیمان کې سخت غبرګون رامنځته شو. د یادې جرګې مشر ملک ربنواد مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې پلټنې روانې دي او که هر اړخ تورن ثابت شو پر ضد به یې د روایاتو په بنیاد کاروایی کیږي. په مردان کې یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي شپږو کسانو د گرفتارۍ نه مخکې ضمانت منسوخ کړی او جیل ته یې استولی دي. په دغو کسانو تور وو چې تیر کال یې په پیښور کې د غورځنګ د یوې غونډې لپاره هلې ځلې کړې وې. د غورځنګ یوې فعالې سنای جاس تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
جرنلسٹان ہم دی، دیکھے ریٹائرڈ بینکرز ہم دی، دیکھے اسٹوڈینٹس ہم دی، دیکھے مشران ہم دی.
د مردان خار د مرکزی تانی محرر عبدالسلام تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې په دغو کسانو د اشتعال انګیزو ویناګانو تورونه دي. بلخوا د غورځنګ یو فعال علمزی محسود چې د روانې میاشتې په یویشتمه د کراچۍ پولیسو نیولی و، تیره ورځ د سند های کورټ د جسمانی ریمانډ د ختمېدو وروسته جیل ته استولی دی. د هغه د گرفتارۍ پر ضد د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د غورځنګ د پلویانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري. فرانسوي کمپوزر مشال لګران چې درې ځلې د اوسکر جایزه ګټلې وه پرون په پیرس کې د شپږتیا کلونو په عمر مړ شو. لګران په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د دوه سوه څه نیمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریلونو لپاره موسیقي چمتو کړې ده. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان په یو بیان کې وویل لګران د فرانس د موسیقۍ ستر هنرمند و او د نړۍ په کچه د فلمونو د موسیقۍ ستر مخترع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پومپیو پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالوېش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډېره امریکایي پوځیانو شمیر 16,000 ته رسیږي. نیویارک میشته د خبریالانو د تحفظ کمیټه سی پی جی یو ایرانی خبریال یاسر سلطانی ته د 15 کلونو د بند سزا غندنه کړې ده او په ایران یې غږ کړی چې د خبریالانو ځپل دی ودروي. د یادې کمیټه د مدني ختیځ او شمالي افریقې لپاره مشر شریف منصور د رواني میاشتې په 15مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خپل هیواد کې د درغلیو پر ضد راپورونه ورکولو والا خبریالان زندانونو ته اچول د قبلولو وړ خبره نه ده او دا کړنې به یوازې په هغه هیواد کې درغلیو پاړه د احتساب نه کولو ته لاره هواره کړي. د رواني میاشتې په 23مه یاسر سلطانی ته په دې تور سزا ورکړل شوه چې هغه په تهران کې د ځمکو په یوه سودا کې د درغلیو پاړه یو تحقیقاتي راپور خپور کړی و. او وروستۍ خبر دا چې تمه ده چې د آسیا د فوټبال په جام لوبو کې سبا ایران او جاپان په سیمی فائنل کې سره مخامخ شي. بل سیمی فائنل د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو او قطر ترمنځ دی. د مشال د خبرونو پای.
کډمنډور کو خبرونو وند مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچر صدر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په کابل کې چارواکو سره خبرې کوي. په مردان کې هغه وکسان جلته لیکدول شوي چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تعلق درلود. په دې کې یو پروفیسر هم شامل دی.
ټینګ ټینګ کم فورم چې د پاکستان هغه کې د کار کړی دی. د شیرین مزار یو انت چې کوم د بشري حقوقو نن سبا وزیر ده، د سره یو ځای کار کړی دی په پاکستان په مختلفو انسټیټیوټ کې.
د شمالي وزیرستان انتظامی او فوج د وزیر یو جرګی روستو د خیسور اسمی ماشوم حیات خان وزیر پلار جلاد خان خوشی کړی دی.
چیرې جایز اوا په ټول اولو سوونځي و نوې وخت او څالو شتای جوړ کی کبي ارشتیاوی د وکړتا بل څه به ادبي ورساولې وی بیا واته بل مرکاو کی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي د اورغزو ضلع حیثیت په اړه د مشرانو اندېښنې به لرې کوي، خو ځایي خلک په دې اړه اوس هم اندېښمن دي. د خبرونې په دویم نمایي کې 19 پروګرامونه رورولي او د سولې په لور هم درخبرو، شننې او تبصرې هم درخبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. کډمړوونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې تر سره شي. تمه ده چې د امریکا د بارنو چارو د وزارت لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استاد زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خلیزاد له طالبانو سره خپل وروستو خبرو ته چې په قطر کې وشوي خوشاله دي او د پرمختګونو خبرې کړي ده. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي چې تر څو په ټولو موضوعاتو موافقه ونشي نو تر هغه به هیڅ شی موافقه نه کیږي. تفصیل احمد شبر راکبی.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لورې د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټر سرانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي و چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوی دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي، خو شپږ ورځې یې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نه وي شوی، پر هیڅ شي به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي، خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردوونکو، د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمي موافقه کې باید افغان حکومت شامل کړل شي. نوموړي د خبر بون په پیښور کې د ولی خان تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه. غونډې ته د افغانستان د کونسلګری مشر محمد هاشم نازی هم وینا وکړه او په طالبانو یې غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. تفصیل د غلام غوس رپورټ کې.
په شپږشتم جنوري په پیښور کې د ولی خان د تلین په مناسبت دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ په لړ کې ویلي دي چې کاول په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه دی شامل کړی شوی، نو خیر دی، خو په کار ده د سولې د حتمی لوزنامې په وخت د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کړی شي. اول که مذاکرات امریکا او طالبان کوي یا امریکا او پاکستان کوي نو سمه ده، خو په اخیره کې د ټولې سیمې او منطقې د امن او ثبات په خاطر دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي،
چې افغانستان کی حکومت اوس سمجھوتے کا حصہ ہو.
په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری مشر هم د خان عبدالولی خان د تلین دستوري ته وینا وکړه او افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په افغان طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دی خپل رښتینی کردار ولوبوي او د مظلوم افغانانو د قتلولو څخه دی نوره ډډه وکړي.
ویني تویږي روزانه یو نیم سل کورنۍ بے سر پرستکی گی او یواز هغه وخت دی نه ودریږي چې دوه خواوی پر امن مذاکرات وکړي. د ټول مخالفین نه دا غوښتنه ده چې حالات د دنیا اوس داسې جوړ دي چې جمهورونه ګټه نه کړي. یوازې نه د حل لار، یوازې نه د کامیابۍ لار، د پیشرفت لار هغه امن ده. او د بچ مرحوم بچا خان دغه فلسفه چې عدم تشدد.
خود عوامی نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د افغان طالبانو نه علاوه راپورته شوی نور وسلوالو ډلو ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره د پاکستان په قبایلی ضلعو کې امن او د قانون عملداری ضروری ده. هم په دغه لړ کې اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
هر څه چې جن کیږي نو خلق لا یو بیس پکاری چې هغه زه تغیر راځي او دغه نزی جنگ کوي واپس راځي. فاټا د سلوستو کالو نه دغه حیثیت دغه حیثیت چې تر کومه پورې ختم شوی نه او تر کومه پورې د فاټا نه د دهشتګردۍ تنظیمونه خپل شوی دي تر هغه پورې امن نه راځي.
خود پاکستان په وس تر دې وړاندې په بیا بیا ویلی دي چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو ټولې شبکې ختمې کړې شوې دي او دا مهال په قبایلی سیمو کې هیڅ یو وسلواله ډله منظم وجود نه لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
کډرونو دونکو په کراچۍ کې د پښتون تحفظ غورزنګ غړې علمزیب مسعود په عدالتي ریمانډ جیل ته استول شوې ده. یاد غورزنګ مشران وای د سند صوبای حکومت ورسره دوه مخیزه لوبه کوي، خو په سند کې واکمن پیپلز ګوند جلا نظر لري. په کراچۍ کې د تحفظ غورزنګ احتجاج چې دی هغه نن هم دوام لري، چې تفصیلي د منور شاپ رپورټ کې.
د پښتون تحفظ موومنټ غړی علمزیب محسود پرون د سند های کورټ ته وړاندې کړل شو چې په عدالتي ریمانډ جیل ته واستول شو. د یاد غورزنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وایي د علمزیب د اوریدنې وروسته د غورزنګ شپږ نور غړي هم پولیس ونیول، خو د لږ وخت وروسته یې خوشې کړل. پښتون تحفظ موومنټ په کراچۍ کې د احتجاجي ناستې په ترڅ کې د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د غړو د نیولو لړۍ دې بند کړي او د دوی خلاف درج شوي پولیس رپورټونه دې هم ختم کړل شي. نور الله ترین وایي د پیپلز ګوند په واکمنۍ صوبایي حکومت ورسره دوه مخه پالیسي کوي.
پارٹی دل تو بسین کی دمر سر ڈبل گیم کی یو طرف تو زمش خلا پولیس اوچتی رینجر دی نو اوچتی پولیس الریڈی دو صوبائی حکومت انڈر دی نو یو طرف تو دی زمش خلا اوچتی برت ٹیلی فون سرا کی چی لای کی عمر رمضان گران کی چدا کار مر در لو کی نو مر نن مخا مخور تو دا پتی زمش سر ڈبل گیم کوی پولیس اوچتی پولیس کوم ستا خلا دی نو تے من کہے ولی نہ چدا اڈر ورک چدا ولی دا کار کوی
بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای په سند صوبه کې د دوی د حکومت ناکامه کولو لپاره وړاندې هم د پښتون تحفظ موومنټ په مشرانو دغه صوبې ته د ورتګ بندیز لګول شوی و چې بیا د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په حکم ختم کړل شو او اوس هم دغه ډول حسې روان دي. فرحت الله بابر وویل
دا کار څه کوم کړی دی نو د سیبای حکومت د سیبای کابینه د سیبای وزیر وا بالا بالا دا کار کړی دی. امي ته پته ده چې دا رینجر یا دا نور خلک څه کوم دي دا ولې دا کار کوي. دا دې لپاره کوي چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت بدنام کړي او دا یو نریټیو جوړ کړي چې د پی ټی ایم خلاف ټول ملک د خلاف دی، پیپلز پارټي خلاف ده او سیبای حکومت د سیند هم خلاف دی. نو موږ که نور څه نشو کولای نو دا موږ ضرور وکړو چې بلاول صاحب د خپل خرچې باندې د وکیلانو بندوبست کړی.
فرحت الله بابر زیاتوي صوبایي حکومت د علمزیب محسود خلاف د ترهګرۍ د تورونو ختمولو لپاره هم عدالت ته درخواست ورکړې ده. د یادونې ده چې د جنوري په شلمه په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د اولنی تلین په مناسبت پښتون تحفظ موومنټ جلسه وکړه او له هغې دوه ورځ پاس د دې غورځنګ غړی علمزیب محسود د نورو ځینو تورونو ترڅنګ د ترهګرۍ په تور ونیول شو. بلخوا د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ موومنټ د عدم تشدد لپاره خپل غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجه د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
کدرمن دونکو د شمالي بدستان انتظامی او فوج سره د وزیرو یوې جرګې رستو د خیسور سیمې ماشوم حیات خان پلار جلات خان خوشی کړل شو. د جرګې مشران وای د جلات خان خوشی کې دوه رستو د دې پیخي پلټنی کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جلات خان د جرګې پر غوښتنه خوشی شو او جرګا ته وسپارل شو چې خپل کلی خیسور ته ورسو. خو د پیخي په اړه به پلټنه پرتلون کو ورځو کې کوي. پر حیات خان سربیره د جنوري پر 15مه په خیسور کې د اغه مور یو ولسی غونډه ته په وینا کې وویل چې خاوند د وزوینه غواړي خو عزت دای خوندې کړل شي. د ملک رب نواز وزیر په مشرۍ کې شوه د جرګې انتظامیه تویلی چې د ریواج تر مخه د ماشوم او خزه خبره د گواهی لپاره د منلو وړ نه دی. جرګې ویلی چې د پلاټونو په نتیجه کې کفوزیان ملامت شول نو لاره واج سره سم با غویتا د سزا غوښتنه کوي او کپی خدروغ جنوا نو د حیات ویډیو او د دې پی خیره برسره کوونکو او ویډیو جوړاونکو څخه به لاره واج سره سم پوښتنه کیږي. ملک رب نواز وزیر جرګه ته خپل وینا کې وویل
سړی مرتا جوړ کړل ورلایفي د کیرته شتان یې نیولای دی چې کیم مسار دی لکه چې مسار زیاور سره نیولای دی چار خلوشی چې ادا کیسار وری چې په کیم تر دی مالیکو پانا بادو میشتو سیجه اته شتان وی کچره جایز اوا په دولا ولوسونځي و نوی وخت او څالو شتای جوړ کی کبیا رشتیاوی د وکیرتا بلچا بیا د بیو رسول یوی بیا واته بل مرکاو کی داس مرکاو ورتا و کی چې کاټی پک نشتا پړیشتا.
د خیسور د پیخه را برسره کون کی ځوانان ادرحمان یخیا خان او د غزمن کورنۍ ماشوم حیات خان هم جرګه تا ورغلی ول. د جرګې تر ختمې وروسته عبدالرحمن او یحیا خان پر ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړه چې وایي کله چې دوی دغې جرګې ته د خیسور د پیښې په اړه حقایق ویل پیل کړل نو ورباندې سخت تشدد وکړل شو او یحیا خان تر دوه ګڼټو په یوه کوټه کې بند کړل شو. د انتظامی زنا چارواکو هم پر دوی باندې په جرګه کې د شوي تشدد تایید وکړو. عبدالرحمن او یحیا خان تور پورې کوي چې د وزیرو د ملکانانو دغه جرګه د خیسور د پیښې د خاموشه کولو هڅه کوي، خو د دې جرګې ځینو ملکانو بیا د خیسور پیښه یوه پروپیګنډا بللې. د خیسور پر پیښه د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم تاوده بحثونه شوي او د وزیرستان او قبایلي سیمو منتخبو استازو د پیښې د پلټنو لپاره د یوې پارلیماني کمیټي جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د جنوري پر شلمه د یوې قافلې په بڼه خیسور ته لاړل او هلته یې ولسي غونډه وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
خدمات دونکو، د پرون په مردان کې هغه و کسان جیل ته ولیکل شو چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تعلق درلودو. په دوی د عبدالولي خان پوهنتون د پدې کې عبدالولي خان پوهنتون یو استاد یوسف زده کوونکي شامل دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي یاد غورځنګ د عدم تشدد د لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو ځکه د دوی خلاف اقدام نه کوي. تفصیل منور شاره کوي.
تیر ورځ په مردان کې یو عدالت د هغو اوو کسانو له نیولو وړاندې ضمانت منسوخ او هغوی جیل ته واستول چې په پیښور کې د پښتون تحفظ مومنټ د تیر کال جلسې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې یې پر ضد پولیس رپورټ درج کړی و. د یاد غورځنګ یو مشره سنا اجاز وایي حکومت د جایزو او آئینی غوښتنو په جواب کې د دوی د غلي کولو هڅه کوي. نوموړي وویل
جرنلسٹان ہم دی دے کے ریٹائرڈ بینکرز ہم دی دے کے اسٹوڈینٹس ہم دے کے مشران ہم دی اور جرنلسٹان مختلف لکا اقبال ہوتی صاحب دے لکا سید رضا شاہ بادشاہ دے عاطق وزیر دے اسفندیار وزیر دے اختر وزیر دے شیرزادہ دے اعجاز افغان دے دا اصل کې پدی باندې اف آی آر شوه او دی چې کله موبلایزیشن کړو په مردان کې د پیښور جلسې د پاره په اپریل کې دا هغه وخت هغه اف آی آر باغی کې د دې بل بیفور شوه او خو کنفرم بیل د پاره د دې نن پیښی وا چې باغی کې جج هغه کینسل کړ.
د دې کسانو خلاف د تیر کال اپریل په لسمه د مردان خار په مرکزی تانه کې رپورټ درج شوی و. دا چې په دوی کم تورونه لګول شوی دی د یادې تانه محرر عبدالسلام اویل
120B, 121, 124A, بس
په دې کسانو کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد اختر خان وزیر هم شامل دی چې په اړه یې د دغه پوهنتون یو پخوانی استاد ضیاء الله همدرد وایي
دا د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې دا یو استاد دی، پروفیسر دی او دا داسې یو دانشور دی چې د کوم بینو په ټینګ ټینګ کم فورم چې د پاکستان هغه کې د کار کړی دی. د شیرین مزار یو انت چې کوم د بشري حقوقو نن سبا وزیر ده، دې سره یو ځای کار کړی دی په پاکستان په مختلف انسټیټیوټس کې. په آئین ساينسز کې چې کوم دی نو دا ویزیټینګ فیکلټی ممبر دی د پېښور چې کوم مشهور ادارې ده چې لما او سره کوم څلور کال یونیورسټي کې پوهنتون کې وزیر تیر شوی دی. نو ډېر زه نږدې نه پېژنم. دا د کام پښتون کام باندې مین چې کوم دی نو یو ځوان دی چې د خپل کام او چونکې دی د وزیرستان دی، د وزیرستان د علاقې دی،
سنا اجاز وایي د خپلو قانوني او آئینی حقونو لپاره مبارزه به جاري ساتي او د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره به له عدالت سره رجوع کوي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویژن ای آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ مومنټ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجهې د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدرمن اونکو د خبر پخنخوا د اطلاعات او وزیر شوکت افسوزی وای د رغزو ضلع حیثیت د ختمیدو مسلې حل لپاره به قانون سازی کوي او صوبای حکومت قبایلی ضلعو ته سہولتونه ورکولو ته ژمن دی. نوموړي د خبر په داسې حال کې کړی چې د رغزو مشران په ممکنه توګه د ضلع حیثیت د ختمیدو پر ضد احتجاجي غونډو ته دوام ورکړي. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د اطلاعات وزیر دغه خبره مشال لډیو ته په داسې وخت کې کړې ده چې په ورغزو کې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او د خلکو لخوا ممکنه د ضلع حیثیت د ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډې روانې دي. د احتجاج کوونکو مشرانو دا دریض دی چې مخکې 2023 کال په انتخاباتو کې قبایلي ضلعو ته 100,000 د آبادۍ په تناسب نمایندګي ورکول شي چې دا شمېر د ورغزو نه پوره کیږي، نو ممکن ده چې د کامی سبلې څوکې ورنه پرته واخستل شي. د هغوی په خبره انتخاباتي کمیشن د قانون لمخې د کمې علاقې نمایندګي په قومي سمبلې کې نوي نورنه د ضلع حیثیت به اخستل کیږي او هغه به نورو ضلعو کې ورشملول شي. خو همدغې خبرې په جواب کې بیا شوکت یوسفزی وایي داسې د کمو پیچیدګیانو د حل لپاره به قانون سازي کولی شي.
نو دې مشکلات ته وګورو چې کوم دا مناسب قانون سازی چې هغه کوم خلکو ته فائدہ ورکو. گورنمنٹ پوره کوشش کوي چې خلکو ته سہولت ورکړي، فیسیلیټیټ کړي.
بلخوا د اورغزو اوسیدونکو او مشر ملک مصر خان اورغزی وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته ل دوی سره ډیر زل داسې وشول چې حکومت اعلانونه وکړل خو بیا عمل پرې ونه کړو. په 2018 کال کې ترسره شوې د نوي سرشمیرانې تر مخه په اورغزو کې د خلکو شمیره 2,45,000 ده او دا وخت په قومي سمبلې کې د یادې قبایلي ضلع یو څوکې ده. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
کډونو درکو د خیبر قبایلی ضلع سیاسي ګوندونو مشرانو په دریو صوبایي چوکو کې پر حلقه بندي او تحفظات خوري دي او له حکومت غوښتنه کړې چې په یاد سیمو کې دي په سمتوګه حلقه بندي وکړي. د دې د غوښتنو په اړه نور تفصيل د فراد چنواری په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د اعلامیې تر مخه په خیبر کې پی کی یو سل 15 کې د لوړګي او ملاګورو تحصیلونو سره یو ځای کړل شوی. پی کی یو سل شپږ کې د جمرود او باډي تحصیل ځنې برخې سره یو ځای کړل شوی او بیا پی کی یو سل و کې یوازې د باډي یو څو کومونه پکې سره یو ځای کړل شوی دي. خو د سیاسي ګوندونو ځای مشران پرې نیوکې کوي. په دې لړ کې د خیبر قبایلی ضلع د پیپلز ګوند یو مشر ولایت خان پردای مشال ریډیو ثوای
دا حلقی چې په کم شکل باندې جوړې شوې پدا کې اې څه مشوره نو اخستی شوې کو حلقہ ان 106 حکومت دغه پورا د مو تجویز حکومت دای چې د شنه کمرنا لوندې چکم کو کومونه بودی دا ځون لکړې شي او حلقہ 107 حکومت دای دغه پورا مو د تجویز د چورا بازار زخه خیل او د شنه کمرنا باندې ته حیدر کندو پورې لکه اخو هغه ایریا چې
د پاکستان تحریک انصاف گوند خیبر یو مشر زبیر پردے وائی
برا تیرا دا اب بالکل یو بیل علاقہ دا بیل یو زید ہے سالور وے کچ لکا تیرا بیل وے دا 106 چکم بیل وے 107 بیل وے یو 108 رکڑے واگے تیرا کڑے وے نو بیا تقریبا چکم دے دا زیاد دا غپ 95 چرا دا لیمٹ کا لیمٹ زیاد دا بدی زیاد دا بدی کما دا مسئلے بیٹو تے ختم شے جس صرف یو سی ڈی مولا زیاد کی کنا مدام طالبان تے نا
پ خیبر کے د صوبائی سٹون لپارا د ہلکا بندے پ حق لا د خیبر یونین سیاسی گوند یو مشر بازار گل پردی خپل اندیخنے صدا سے اڑان دکڑی
او دا په هغه طریقه سنې شوی چې په کومه طریقه کول ضروري یو هو باز نه کې مونږ داسې دي چې دا په کوم ټیم کې مردم شماری کې دا په هغه ټیم کې خلق آی ڈی پی جو هغه لکه داسې کړی چې هغه 00 کړی آبادی په کې نه خدل غیر وجه نه ټوله خرابې راغلې.
د خیبر قبایلی ضلع نه د کمی اسمبلی غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری په دې مسله په خپل خبرګون کې ویلي چې هلته په قبایلی ضلعو کې د مردم شمارې په وخت زیاتره خلک کډوال وو او د مردم شمارې نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي، نو دوی به وفاقي او صوبایي حکومت ته دغه ستونزه وړاندې کوي او هغوی نه به د سمې مردم شمارې او دې حلقه بندیو ته د بیا کتنې غوښتنه کوي او غواړي دغه ټول سیټونه د شپاړسو په ځای شپږ ویشت شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
قدر اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د سحر لس نیمې بجې مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
افغانستان د سولې خبرې بانن په کابل کې وشي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تلوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره دا خبرې وکړي. خلیلزاد تېره ورځ په قطر کې له طالبانو سره د شپږ ورځنیو مذاکراتو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د مهمو پرمختګونو وروسته د سلا مشورې لپاره کابل ته ځي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې د قبایلي دلو د ولس د اندېښنه بې ځایه ده چې د سیمو ضلعي حیثیت به ختموي. بلخوا شوکتې د دې دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ورغدو قبایلي دلی د سیاسي، مدني او ټولنیزو ډلو احتجاجي غونډې د ضلعي حیثیت د ممکنه خاتمې پر ضد دوام لري. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلال خان یې خوشی کړی. یو انتظامی چارواکي تېره ورځ مشال ریډیو ته د هغه د خوشي کولو پخلی وکړو. په مردان کې یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تړاو لرونکي شپږو کسانو د گرفتارۍ نه مخکې ضمانت منسوخ کړی او جیل ته یې استولې دي. په دغو کسانو تور و چې تېر کال یې په پېښور کې د غورځنګ د یوې غونډې لپاره هلې ځلې کړې وې. بلخوا د غورځنګ یو فعال عالم دی محسود چې د روانې میاشتې په یوویشتمه د کراچۍ پولیسو نیولی و، تېره ورځ د سند های کورټ جیل ته استولی. بلخوا د دغې گرفتارۍ پر ضد په سهراب کورټ سیمه کراچۍ کې د غورځنګ د پلویانو احتجاجي ناسته دوام لري. فرانسوی کمپوزر میشال لگران چې درې ځله د آسکر جایزه ګټلې وه پرون په پیرس کې د شپږتیا کلونو په عمر مړ شو. لگران په خپل ژوند کې د سندرو تر څنګ د دوه سوه سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریلونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتېرو ستنولو ته جدي دی. نیویارک میشته د خبریالانو تحفظ کمیټه سی پی جی یو ایراني خبریال یاسر سلطانی ته د 5 کلونو د بند سزا بندن کړې.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. درنو اوردونکو، اوس درته دوه اونیزي خبرونې در خبرونو راځي چې لومړی رورولي خبرونې ته غوږ شو. په دې کې به تاسو په نیوزیلند کې میشتو پښتنو ځوانانو خبرې باورئ چې څومره مذهبي ازادي لري. دا خبرونه تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړ کړی ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایسټ چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي، او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی او 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چې 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوات للی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-50 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سلف سلو کی منگتا آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ دا لنڈ وقت کی گی تقریبا درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو تے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعت دا خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمدللہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل ش او بد خلک په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسي نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې د سي کسان هم شته چې متاسف وي، کو هر منطقه وي، کو هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمنګ اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس دې ملک دي او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي ارتباط موږ سره نیسي، او موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې دی مشکل رسو څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ به تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغلته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی. چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس مونځ مې شروع کړو، مونځ مې کوو. په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه. نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله، خبرې مو وکړې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشي، دلته یو کس دی دا څه کوي، موږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلل نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم، عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ور پورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپله څوک چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه تر سترګو کیږي. زه خپله د ماده تقریبا په 14 کال کې زه یو ځل هم داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالیو لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپل د نیوزیلند ټلیکام سره کار کوم، پایست انجینر باندې نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یو کدا نورې کمپنۍ نو دې د اختر د پاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپل په غوړز باندې د خپل کمپنۍ د دې د پاره فند ورکي ترڅو دې دغه شی خوراکونه تیار کړي د دغه د پاره د اختر د پاره یا د نورو مذهبي ورځو د پاره د دې همکارۍ ته چې وګوري د دې ملاتړ ته یا د دې سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډیر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشتي او مذهبي مراسم په آزاد توګه تر سره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو د جمعې منځم هم دغه رقم او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو اختر منځونه هم همهلته کوو او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي نو د مانځه وروسته یو شید شی همهلته یو میلان برابرو چې ټول ورونه همهلته راټولیږي او د اختر خوشحالۍ نه یوځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل شای په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل شوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل شوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات دلته مذهبي ازادي زیاته ده، دا مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغه هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نموړي ویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه لپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه لپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغه ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی په مکتبونو کې ښوونځیو کې چې متوسطه دي یا انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذات انداسي کوم څنګه دې احساس کړی نه کوم چا کومه بده خاطره لرم په خپل د غول له سکالونه کې خو کې دې یو نیم ورور سره کومه واقع شوی د یو نیم اوریدلې دي خو بیا هم په خپل شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې لکه مونږ چې اوس دفتر ته ځو د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطر. او په اولو کې به همکارانو زمونږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله زمونږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې ته زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زمونږ نه بخښنه غواړي نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته. له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دو درې مساله در کولای شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کوو هلته مطلب ما بدل منځل لپاره وقفه کوله، هرې سره چا مشکل نه درلودی. هم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او دوی پوهېدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل یو سپین ګیری و یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول، یو پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږه کله کېدې ډېر زیات خفه و. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود، خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایی خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک که شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو، ښه وضعیت کوي. کله کله د ډایورسټي لمانځلو په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم ښه وضع کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو، او دوی لا موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي، او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د د په وینا دا د پرمختګ لاره ده.
زما خو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت ویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري، خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمونږ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري، نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنو کې، حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي. دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست قرباني دي، څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي، نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دانه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی، بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کمیدي هم دی چې د بحث وخت کې ښه سم علمي بحث درسره کوي، خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې د شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیکزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل په دې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی موږ تاسو ته په قران کریم کې وایي ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخا شته. نظمات ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکي، یو بل ته چې دی ولټیټ کوي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکي.
د خبرونې ګډونوالو وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندی او خوشاله اوسئ.
قدرمن اردوونکو لژمنې سره سم بزرتا دویمه اونیز خبرونه د سولې په لور در خبرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر غوغ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو.
د سولې پر لور
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دی رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو قهرمان کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و اوس د سولې او ګډون لپاره د خزو ټولنې مشرګي نوموړی وای افغانستان د نن د میرمن سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي
دا قانون اساسي څخه چاته د ډیر قوانين او طرحې دي ستراتیجان دي چې راسن د شیزو د حقوقو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي بعض قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي نو د طالبانو بېرته سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي او پام دې خاطر خدای ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راستن د شي په حقونو خبرې وکړي
وطن زما زړګی دې زما سترګي او بڼه بس غړي او په یو بل کې لکه وختي او رانجه
بشیر غواخی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلنو په لاسترولونو به معاملې نه کیږي خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې خزې شامل دي د سولې او خزو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوه چې وس طالبان هم خپل دریز بدل کړي وي او د خزو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري
زه فکر کوم چې د طالبان مخالفت هم د تګ کړي دا په خانه مثلا د دې بیانې مو چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د خزو یا د مسائل غوښمن ملي دي دوند هغه شرایط چې دوی هیڅ د سولې لپاره په یوه کې څه د باندې پابندې د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې دا خپل دا معنا ورکوي چې د دې غوښتنې په دریځ کې هم تغییر راغلی دی هغوی دنیا ولیدله هغوی کم تر کم پاکستان ولیده چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده هغه د دوی حامیان یې ښځه وه نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی اندېښنه د پاره موږ اماده مبارزې کوي څه کوم خپل حق لاسته راوړ چاته نو ورکی حق خپل کیږي او موږ دې اکس خپل ته تیار یو
بیکر
اوریدونکو افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر غواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې طالبان د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده، مګر زه چې د مخ تاسو کو نه وکړې خانیشمو کزا ده خبره وکي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د خزې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې خزې باید په کمیټ کې راشي کینی د په دغه باندې تیګه چې د طالبان هم د خبره به مونږ نه مانی، مګر د خزې راغ ورخه خزې پیغام هم پکار دی او رامغه مخته کې خزې کړی دی هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی، خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
فکر کوم کمپرومایز شاید وشی، زه فکر کنم که دای سیاسی خبره ده او رو اغا وقت که راشی به کترو تا مکم عملی کار ندیلی دلائی ده و خبریم که فریدلی طول سیاسی خبری ده و رئیس جمهورم ترو تا کم خبلا ده افغانان سن خصوصا ده افغانان خز سن کم خبری شروع کری میدی یا ایده نکو مشوره هم نده غسله که چه شای غاره چه شای نواره که در خبر مکتملی شی یا نشی. به سول مشورتی بورد دوی خزه لاری، مگر در دوی خزه خود سول های تطلی دی، سول خزه سرقه گیدلی دی، معلومات ای خزه نتر خمسول کری دی، در رئیس هر تلسه دلائی دی نه، در عادی آم خالق تلسه دلائی دی نه، تنها دوی خزه که سمبولیک عمل تناسی دامانه نده که دوی خزه خبره یا دوی خزه پیغام طالبان ترسی یا دنیا تا. از فکر نوستم که در نتیجه بورکی در اول کوشش ده مذاکراتو، و
اخر کوشش پم نه وی
میگه نو تاسو څه وای چې څه باید وشي لکه د کم ځای نه شروع شي
فکر کوم چې اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي د عام خلک نه باید خبره شروع شي د ځوانانو نه د ښځو نه باید پوښتنه وشي چې خو څه پیګه چې شه ده تاسو خپل کوم مشوره لري کوم نتیجې باندې کوم نتیجې ته دی راځي چې دې لپاره خلکو حکومت ما انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دونه کې د مذاکرات
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.